یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو په د دې ساعت په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنه واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد عبدالرز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 28مه یعنې د دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلینیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هېواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله یو سلو ودیش ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ دا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو په نن سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ ټن غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنگلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځني سپد 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنې خبرو چې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي، مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونکي عملو جنایت و او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د ده دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کولې وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همداراز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوځ په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوي بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع سیستم یوه روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردې خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تېره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. ده زیاته کړه، څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نورحال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کېږي چې د روانې فبروري میاسې په 21 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورونه ردول، خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پیښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبه صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکشي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې لسو روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدېش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډېرې روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحي لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نوو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکوو. خو د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او توند بادونه لګیږي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مندي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان ژمی دا څوم ځل دی چې بندیږي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لاره د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لاره د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره دا لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو له بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره مل دي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوې وه هغه بنگلاديش ګټلې وه، په لږ توپیر یې ګټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټنګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسې ښکاري تر یوه حده پورې. خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې څه کیږي. د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دواړه تکړه لوبغاړي دي سوځېدلې دي، تمیم اقبال او شاکب حسن سوځېدلې دي. تمیم د فاروقي په توپ باندې سوځېدلې دی او شاکب راشد خان سوځولې دی. خو بنگلاديش تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي او یوازې همدا دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان تر دې دمه 9 بالران استعمال کړي دي، ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نورې وکټې ترلاسه سکه. دا 500 واره لوبه ده، ځکه کله بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو 2-3 وکټې تر 30 واره پوری وانهخلي نو کېدشته چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کی او ډیر رنزونه جوړ کی چې بیا به د افغان لوبټقاړو لپاره دا ګران وي چې دغه لوبه وګټي او ډیر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروق شپاش واره کړی دي، شل رنزې ور کړی دي، یو لوبغاړي سوځېدل دی. ملک 5 ورونو کې 5 دښمنډي ورکړې دي. مجیب الرحمن په 2 ورونو کې 1 دښمنډي ورکړې دي. عظمت الله په 4.5 ورونو کې چې دا ور امدادې په بشپړې دوره درويشت منډي ورکړې دي. راشد خان په 5 ورونو کې 6 منډي ورکړې دي، یو لوبغاړی سوځولې دي. محمد نبی په 4 ورونو کې 6 منډي ورکړې دي او رحمت یو ورکړې دي او لاس رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخ کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو لپاره 120 ملکانو پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 سنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلنسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. زلنسکی دا خبر هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې روسانو د پوایدا ملکان هم هدف ګرځولې دي. روسي پوځیانو پرون سار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در ځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسي الوتکې د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې تر دې دمه 2 لک کسان له اوکراین وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړې ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین د مځکې له لارې روسیې له 2 لارو بریدونه کړي دي، یو له شمال له لوري، بل البته له دریو لوري. بل داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مځکني عملیات پیل کړي دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخي د هوا، مځکي او بوله لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونه اورو، ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسي پر یرغل د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ دا وویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا همدارز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات له نشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موویل بمباری وکړه، او نن هم دا بمبار روان دی په دغو سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونو بمباری کړې ده. په دغه شار کې لیوه میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چغېدلې دی. خوشحال مفتون د مرکې په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده، او غونډ خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملې هم وشولې چې یو 4 که 5 راکټ هم راغلل، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وي چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو، نه اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینو داسې یو 15 یا 16 کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. هغه سړکونه دغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو دغه هم خرابه کړې دي، خو معلوم نه دي چې دا چا خرابه کړې دي، آیا روسانو خرابه کړې دي که خپل اوکراینیانو خرابه کړې، خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکراین کې یو افغان. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی برید په وړاندې یوازې پاتې شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنجشنبې پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې، او پرون روسیې پر اوکراین نظامی برید پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرېښودل شوي یو. البته پرون د اوکراین په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسیې به یو لړ بندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکراین له بریده راوګرځوي. د اوکراین په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د برید مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو وارلمخه خبرداري ورکړی دی، جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی، که چېرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې برید وکړي او حتی د دوی په وینا که یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی به ډېر سخت یو ځایي ځواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې برید وشي، دا معنی لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې حمله شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو په لاس د مخکینی جمهوری نظام له سقوط سره د دې هیواد نږدې 300 سره نظامی او امنیتي ځواکونه بې برخلیک شول. دا ځواکونه یو شمېر د طالبانو له ویرې له افغانستان نه ووتل او یو شمېر نورې په کورونو کې ناستل او یا یې نورو کارونو ته مخه کړه. د مخکینی نظام دا ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او وړتیاو د په بېلابېلو امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځي، امنیتي او استخباراتي ځواکونه بې برخلیک شول چې ځینې په کور ناستې او ځینې نورې هم له هېواده ووتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیس کې دنده وه او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوري نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کور ناستې دی چې د پولیسي په برخه کې ډېرې زده کړې کړي اوس مهال ورځنۍ مزدوري کوي. امان الله دا تمنه لري چې طالبان به له پوهې او وړتیا نه په نوي جوړیدونکي پوځ کې ګټه واخلي. دی دا کوي چې طالبان د ده په شان د پخواني نظام ځواکونه خپل نه بولي، ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکي وسلوال پوځ کې ځای نه ورکوي.
اوس ټیکسي چلوم او خپل بچو ته په حلاله نفقه پیدا کوم. په وخت کې معاش او تنخواه مو نه پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسي چلو دغه نش کوم مزدوري کوو، هغه باندې خپل بچو ته نفقه برابرو، خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د په داسې حال کې د چې په دې وروستۍ ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد،
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته، سره له دې چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و، خو کورته له راتګ سره پوه شوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې امله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
نورګزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی وروسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او له خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونې راپورونه ورکړل شوي. تازه د روانې اونۍ د دوشنبه په شپه په هرات ښار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوري نظام د پولیسو یو افسر له خپلو دوو نورو همکارانو سره ووژل شو. د هرات ښار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په ښار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکي مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بې دندو شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکوونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده، خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول، ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمي سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې، دوی که کومه جرمي مخینه ونه لري، دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي واوسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړی و چې پکې د طالبانو له لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. د طالبانو حکومت اوسمهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب څه موده وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفري اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حملې ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خپرې کړي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین له ډېره وخته په دې فکر کې و چې په خپلو ګاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه ګاونډیان چې یو وخت د لوی روسي امپراتورۍ او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه یې لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ورواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیان په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیاره ورځ ده. د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې در سره شریکو.
ډیر مننه. زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لاره ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامی لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي زوف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلاتو لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او د نظامی برید چې د روسي لشکرو لخوا څخه پر اوکراین باندې سوي دي دندمه.
متلاجمن يم د کونړ ولایت اوسیدونکې دا چې روسیه په اوکراین باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکراین ځینې لوی ستر خارونه په نخښه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانیت او د بشریت خلاف کار ګڼو. دوی د پګړ سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره د غلنجه د غشخړه یوې خواته کې په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورینه بدلون را منځ ته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. پروګرام به هم زما همکار درته معرفي کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیا مسؤلین وایي د ودانیو د نشوالي په وجه دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګ دوه لار د واورې او توپان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید اسدی رډو ته وویل لپرون ماشامه په جنوبی او شمالي سالنګ کې ترنه واوره اوري او تون بادونه لګیشي. د سالنګ لویلار روان شمه څو ځلې مخکې هم د ترنې واوري او تون توپان په سبب تړل شوی چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پیله 128 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ دا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کوي خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ تون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې د امریکا متحده ایالاتونه ځینې لویدیځ هیوادونه پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي او ټاکل شوی ده چې نن د ناټو ولسمشران د اوکراین په ارتباط غونډه وکړي. د افغانستان او بنګلادیش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنګلادیش بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 210 منډې جوړې کړې دي. و د شم وار دی او یوازې دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
پاتې شیبو کې روغتیا د ځوان شمنی پروګرام خبريږي. نن د شری یا سرخکان پر ستونزه پکې خبرې کوو چې په ورستیو کې بیا په افغانستان کې مثبت پیښې زیات شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوف آب، دروازه او کوهستان راغها ولسوالیو کې مړه شوي او دغه ناروغي په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. شریا سرخکان ساری مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځنګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین سیوی نه وي ور باندې اخته کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د تیر میاشتې د راپورونو او ارزونو پر اساس د بشري وضعیت په خرابېدو سره په افغانستان کې یوازې 6 کل د شریا سرخکان شپږ شپېته زره قضیې ثبت شوې دي. په لندې یا قوس میاشت کې راپورونه و چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان مریض کال له پیله په شریا سرخکان 3.5 زره ماشومان اخته شوي دي. د بختر دولتي اجنس د راپور له مخې د دغو پیښو او یا فیصد لري پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې لوري یا حمل میاشت راهیسې په شری د یو دیرشو ماشومانو مړینه هم ثبت شوې ده. د روغتیا ژوند ستمري پروګرام کې مو میلمه دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې ولې یو ور بیا د شری یا سرخکان پیښې زیاتې شوې دي؟
شری یا سرخکان د ماشومانو خصوصا په افغانستان کې اوس هم یو جدي ناروغي ده. خو یو غټ لامل دا بولو چې متاسفانه په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان د شری واکسین نه اخلي. لکه افغانستان کې یو غریب هیواد لپاره واکسین کول ډېر یو اساسي شرط. خوشبختانه دا واکسین هم په وړیا توګه په کلینیکونو کې موجود ده او حتی په ډېرو لرو پرتو کلینیکونو کې شته.
د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین په کوم عمر کې ورکول کیږي؟
دا معمول په افغانستان د واکسیناسیون د پروګرام مطابق اول دوز یا لومړی ځل واکسین په 9 میاشتنی عمر کې او دویم چې په نامه د بوستر یا تقویتي دوز یادیږي په 14 میاشتنی کې ورکول.
ورځو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم. درې سری یا سرخکان د مخنیوي لپاره موږ مال څه شی وکړو؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وکړه. کوم ولایت مو زنګ وهلی دی؟
لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ.
بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
دا پوښتنه ده کنه ډاکټر صاحب نه دا خو به ساري ناروغي نه وي. دا پوښتنه ده.
تاسو کوم ولایت نه زنګ وهلی؟
لغمان نه.
دوه اوریدونکو له لغمان څخه زنګ وهلی وه. اتمن تاسو د دې پوښتنې ولې کلی مهرباني.
دوی ته باید ووایو چې ډېره یوه ښه طریقه او ډېره مفیده او بهترینه طریقه د ماشومانو واکسین کول دي. د شری واکسین د دوی د مکلي هغه نږدې کلینیک چې دوی سره هلته شتون لري او موجود ده په هغې کې د شری واکسین شته. خپل ماشومان په 9 میاشتنی او دویم ځل لپاره بیا په 14 میاشت عمر کې
کیږي. تر هغو چې د ډاکټر سره زموږ خبرې بیا پیلېږي یو څو اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی. مهرباني.
زه مسافر خبرې کوم کونړ ولایت. زما پښتنه د شیر یا سرخکان په باره کې داوه چې دا د دې علامات څنګه راځي په ماشوم باندې او کله ما سرخکان یا شیر په ماشوم ولګيږي او مور او پلار په دې پوښي چې اوس موږ ماشوم ته شیر لګیدل دا باید نور ماشومان نه کرنټین شي یا نور د گاون ماشومان ته دغونی کی یا داخله شیر بل ماشوم ته انتقالی کی کنه انتقالی مننه ډیره زیات.
ډیره مننه تاسو پښتنه ما ولیکله. بیا به ورسره د ډاکټر صاحب سره پر دې موضوع بحث کوو. بل اوریدونکو هم را سره په تماس کړي مهرباني.
محمد صاحب احمدی ما له خوست خارنه.
احمدی صاحب په خوست کې وضعیت څه دی د شیر یا سرخکان؟
دا د شیر کومه ناروغي چې د اوس مهال په خوست کې زای زای خبريږي او شته روانه ده. او له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې دا ناروغي چې کوم ماشومان واکسین شوی وي خو بیا هم دا ناروغي ورته پیدا کیږي د علت څه ده او دا هو په ژمي وړي پر سړ نه لري کنه؟
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. دا راته وایي چې په خوست کې دودیزي درملنې څه دي ځکه چې زیاتو ځایونو کې کلینیکونه نشته. ځینې کسان هغه ولسی دودیزي درملنې هم لري. په خوست کې چې یو ماشوم دغه سي مشکوک علایم لري خلک څه کوي؟
مهرباني تکل صاحب زیاتره خلک کوشش کوي چې خار تلار شي. په خار کې مشهور ډاکټران شته دغه علاج لپاره. بیا ماشومان بیا یو کلی کې کوم کلینیکونه وي کوشش کوي چې مخه ونیسي او دغه ماشوم ډیر زیات د شری ناروغي ته نه ورکوي.
ډیره مننه تاسو سوالونه ما ولیکل ډاکټر صاحب سره به شریک کړم. ډاکټر صاحب بیا رخصوي دی. ډاکټر صاحب اوریدونکو کونړ نه زنګ وهلی و چې علایم څه دي او یو ماشوم چې دغه مشکوک علایم لري د کورونای نور غړي هم اخته کولی سي. بل اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و چې آیا واکسین سوي کسان هم بیا په شری ناروغي اخته کیدی سي کنه؟
سره یو قله ده ساری ناروغي ده. ساری په دې معنی چې یو ماشوم نه بل ماشوم ته او یو ناروغ نه نور سالم ماشومان ته انتقالیږي. ډېر فوق العاده ساری د زر شرایط کې علائم اولین علامه د شری سره شروع کیږي لته به سره شروع کیږي لکه ریزش یا لکه سړو سي خورل ادارخم علائم سره پیل کیږي یا شروع کیږي.
ډاکټر صاحب سره مو تماس بیا پریسو د شری د یا سرخکان د ناروغي د علائم په اړه خبري کولې. اوریدونکو ته ورزو پښتنې به ویلي کو بیا ورسره متخصص ډاکټر سره د دې پښتنې مطرح کو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
کشمیر خان زرمالواله من خیبر پښتونخوا اړ په نامه اړیکه نو سلام نو نی کې له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني.
د سرخکانو یا د شریف مبارک خودلته افغان کډوالو کمپونو کې ډیر په صحیح توګه باندې مثلا د ته واکسین ولګول شو مثلا درځیدل کور په کور باندې دلته خو دا مثلا څه مطلب حال شو نو د ډاکټر صاحب نه د ما پښتنه ده چې دا د سری عالمي خو خیر غ نور مخسرم او اوریدونکو پښتنه وکړم. زه به صرف دومره پښتنه وکم چې دا سمره عمر نه تر سمره عمر پورې مطلب د سوری یا سرخکان ناروغي یو چاته پیښیدش
بیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د شریه سرخکان پر ستونزه خبرې کوو تاسو تماس رخصوي لطفا خبرې وکړي
د سمد هلمند د ولایت د علي ولسوالۍ څخه خبر کوم د غد پخاو د واکسیناسین خلک راتل د واکسیناسین خلک راتل کور په کور ګرځیدل نو دا لوکان واکسین ول دا ټپال چې واکسین خلک رااله بار وروره تکراب د ماجت سره بو درې کتاب کښنه وتر وځ پر مټر غټانو ګرځیدل دا غزا سبو ګرځیدل الکان دا ټپا دا غسی به واکسین اکثره پسول کې څلګس کسه واکسین سره شپته پات سره دا رقم واکسین څنګه ټکی
بلې تاسو نه د شری واکسین دا ستونزه ولیدل د روختيار یا سات سره مو د تماس کوشش ونه کې چې هغه ته دا موضوع رسوي
یا سره نه خون باغ څوک چې خلک پرنيټ پیرا کړی دا وایي چې اعلان نه کول ماجتان چې مالکان د کوبره شو یم راځلو هغه بار خراب لاره وته چې در خپل دغه سملار
ډیر مننه خدای دې وکړي چې مسؤلو چارواکو تاسو دغه ژغ اوریدلې وي او د دې ستونزې په حل کې تاسو سره همکاري وکړي خصوصا په نادلي ولسوالۍ کې چې تاسو دغه ځای څخه زنګ وهلې وو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې په افغانستان کې د شریه سرخکان پر ستونزه خبرې کوو متخصص ډاکټر رخصوي د ډاکټر صاحب تاسو ټلیفون هم لکه چې په شریه اختصاصي دی بیا قطع کیږي مهرباني وکړئ مخکې تاسو دوه اوریدونکو سوالونه ځان سره اتمن یادښت کړئ نورو
نو پښتنه دا وه او پښتنه دا وه چې آیا دا مریضي یا دا ناروغي ساري ده بلې ساري ده له یو مریض شخص ته نورو ته انتقال کیږي سالم کسانو ته دا یو خبره او بل علائم دا دي چې معمولا لتبه سره ماشوم یو جګه تبه کوي لتبه نه وروسته یو ورځ وروسته یا د تبه سره همزمان ورسره ریزش لکه د پزې اوبه راتلل د سترګو نه اوبه راتلل سترګې سرې کیږي او په څلورمه ورځ یا پنځم ورځ د ناروغۍ چې د علائم شروع سي بیا معمولا بخار د دوی په جلد باندې معمولا د غوږو له شانه شروع کیږي په سینه کې په لاسو کې په خې په مخ دا بخارونه میده میده سره سره بخارونه راوځي چې دا د شری هغه مخصوص علامه ده او همدارنګه که د ماشوم خوله تاسو خلاصه کړئ او وګورئ دننه نو داسې سپینې سپینې لکې په خولې کې پیدا کیږي چې دې ته په نامه د تبابت په اصطلاح کې سپات یا لکې وایي په نام د کوپ لایک سپات یادیږي نو دا هغه مخصوص علامې دي چې بیا بیخي یقیني کیږي چې دغه ماشوم شری لري
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو مخکې زنګ وهلی و چې دغه سی یو ماشوم چې مشکوک علائم ولري په څومره وخت کې بل کس سخته کولای شي
کله چې دغه ماشوم علائم شروع کی لغه فایل د علائم نه په لامه ورځ نه د تبه پیدا کی لامه ورځ نه تر څلورم او پنځم ورځ تل دغه بخارونه په بدن کې راوځي تر دغه څلورم ورځ د بخارو هم د پډیر سادهګي کوي چې په همدغه دوره کې چې معمولا دا دوره لاس دوله سره د په بار کې نسی په دغه لاس دوله سره ځکه نورو ته په ډېر سادهګۍ سره دا متاسفانه سره یاد کړي
بلې اوریدونکو خو اوس نه زنګ وهلې وو هغه ول چې ځینی واکسین سوي ماشومان هم په شری ناروغي اخته کیږي تاسو معلومات سوي
پروانه کې ک د مونږ هیوادوال سره خصوصا هغه چې مشران دی پیادی مخکې لدی چې دا واکسینونه په افغانستان کې معرفي سي د متاسو ډیر په زرهاو ګلالي ماشومان په ټول افغانستان کې ژوند له لاسه ورکو اوس الحمدلله الحمدلله مړینه د شری له وجې نه ډیر زیاته کم شوی او علت همدار چې دغه واکسین ډیر موثر په ټول دنیا کې او علمي او ثابت شوی ده کوم ماشوم چې واکسین شوی کبه سره هم ونیسي نو ټول کورونې ته د معلومات ته بیا د شری دې ته ډیر د نرم تیریږي به تکلیف تیریږي اسانه تیریږي نو په دې باره کې د صحت تشويش نه
بله ډاکټر صاحب موږ د روغتیا وزارت چارواکو سره هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې یو څوک راوغړو خو متاسفانه څوک هم پیدا نه کړای سوې مخکې اوریدونکو د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی و چې د په خبره مخکې کور پر کور واکسین ماشومان ته لګول کېده خو اوس د واکسینونو ډلې یو سیمه کې راځي ځینې ماشومان واکسین کوي ځینې بي واکسین دغه سي پرېږدي په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی چې څه ډول یو کمپاین باید په دې برخه کې عملي شي
د ورور سره نادالي نه عبد الصمد خان لکه سینوی د تماس نیول او زه خو اول یو خبر کوم چې ټول هیوادوال د دوا وکي چې جنگ دی ورکسي او رنگ دی ورکس متاسفانه د جنگ له وجې نه د سي واکسینونه هغه رقم چې کمپاینونه او د روزمره واکسینونه یوازې کمپاین کفایت نه کوي کمپاین خو به یو ځل دوه ځل درې ځل په یو کال کې وسی د روزمره واکسینونه هغه ورور خبره دی چې سم ده چې واکسیناتوران نه یوازې په کلینیک کې کینی باید یو پروګرام ته په نامه د اوتریچ پروګرام وي. دوی خپل هغه موټر سایکل بایسیکل هر شي چې لري باید واخلي او کله ته لاړ شي کورو ته او خلکو ماشومانو ته واکسین وکړي. امنیتي وضعیت چې دا باید د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د دولت او حکومت وظیفه ده چې د واکسینانتارن ته زمینه مساعده کړي چې په هر کلي ته هر جماعت ته هر کوڅې ته او کورو ته لاړ شي او ماشومان واکسین کړي. خو خلک هم خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا نه داسې ونه کړي چې خپل کور کې منتظر پاتې شي چې کولې واکسین رانغی. حد اقل خپل ماشوم دی واخلي تر یو 15 کیلومتر شپږ کیلومتر کوم فاصله کې چې کلینیک ده. دا د مور او د میندو او د پلارونو مکلفیت ده چې خپل ماشومان کلینیکو ته بوځي اول ته واکسین.
بله ډاکټر صاحب، که یو ماشوم دغه علایم چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ریزش ولري، تبه ولري، د خولې په شاوخوا کې لکې یا هم سپینې لکې وي، د کورنۍ نور غړي تر دې چې دوی کوم روغتیایي مرکز ته رسوي، لومړنی مرسته څه ورسره کولای شي؟
بهترینه خبر دا ده چې اول هیوادوال ته د خبرې چې ناکې دواګانې د نه ورکړي. دا یو ویروسي مرض ده، میکروب یو نوی ویروس، او هیڅ نوه د دې د ضد کومه دوا نشته چې دوی ته دی. بهترین شیان چې دی یو ماشوم، ځکه دا مریضي اکثرا په دغه سړه هوا کې ویروسونه ډېر فعالیت کوي، نو یو ماشوم باید نورمال ګرم وساتل شي. داسې ګرم نه چې بیخي وتړي او بخاری ورته بند کړي، نورمال ګرم وساتل شي. او دویم، څومره چې کوی سي مایات ورته ورکړل شي، هر څه شي دي تغذیه ته باید ډېره توجه وکړي. په کور کې هر څه شي چې لري او ماشوم یې خوړی شي دا باید ورکړل شي، ځکه چې په دې مریضۍ کې متاسفانه دغه معافیت سیستم د بدن ډېر کمیږي، او که غذا او ډوډۍ د ماشوم ته او خوراک ته توجه ونسي دا ضرور نه ده چې ډېر قیمتي شیان، هر شی چې په دا کور کې پیدا کیږي که غذا ته توجه ونسي، ډوډۍ او د شیان ته توجه ونسي، بیا دا په مال نوټریشن یا په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي چې هغه بیا وروسته نور جنجالونه ورته جوړي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان په زیاتو لورو پرتو سیمو کې چې کله دغه سیمه ماشومان علایم ولري، د کورنۍ نور غړي زیاته توجه نه ورته کوي. که دغه سیمه ماشومان سفر کوي لوي سیمه څخه بلې سیمه ته چې دغه علایم ولري، څه فکر کوي چې د کوم ستونزو سبب کېدای شي؟
نو دا خو یو خپل په دزیریان د سفر کې د ماشوم په تکلیف کېږي. د دې امکان لري چې ځکه معافیت ما مخکې ویل چې د دغه معافیتي سیستم ضعیف کېږي، دغه فرصت طلبه میکروبونه چې موږ ورته اپورچونیستیک انفیکشنز وایو، دا ورته زمینه مساعدېږي چې بیا نور میکروبونه مداخله وکړي. او په زمین کې دوی په سفر کولو سره د خپل ماشوم غیر د دې کلینیک ته بیا نور غیر ضروري نور ځایو ته معافلو ته داسې ځایو ته نه بي، ځکه په حقیقت کې دوی دا میکروب نور ته خپروي.
بلې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې په غور او بدخشان کې د سلګونو ماشومانو په شری دښته کې دوه راپورونه ورکول شوی دي. په کومو سیمو کې د دې ناروغي د خپرېدو امکان زیات وي؟
او دا ناروغي په هغه ځای کې زیات خپرېږي چې اول خلکو اقتصادي کچه ډېره ضعیفه وي، ځکه معافیتي بدن سیستم د کافي غذا د نه خوړلو وجه نه ضعیفه وي، نو دا میکروب هلته ښه فعالیت کوي. بل په هغه ځایو کې چې حفظ الصحه ډېره ښکته وي، بل په هغه ځایو کې چې په وړو یوه اتاق کې مثلا ټول کورنیو خلک ژوند کوي، ډېر بیروبار وي، هلته کافي تهویه یا هوا ونه لري، په هغسې سیمو کې نظافت هلته ښه نه وي، متاسفانه بیا د مریضي هلته ډېر په سرعت.
ډاکټر صاحب، له نورو ناروغیو سره د شری سرخکان فرق څه دی؟ مثلا له چیچاک سره
عمدترین فرق دی، اگر چې دغه تب او ریزه شو دای معمولا له نورو مریضانو سره کیږي، ولې عمدترین فرق دغه ده. الحمدلله اوس خو چیچاک مونږ په افغانستان کې بیخي نه لرو، ځکه دا مرض کنټرول شوی، ولې بعضې نورې مریضیانې دي دوی ورته مونږ تاسې ورته چیک ان پاکس یا مثلا په فارسی کې ورته ابلې مرغان او دا رقم مریضان دي، دوی خو دغه جلد کې چې کوم بخارونه راوځي معمولا اوبلنی داسې منځ کې اوبل لري، ولې د سرخکان دغه کوم اندفاعات یا د کوم بخارونه چې راوځي دا وچ دي، یعنی هیڅ اوبه نه لري. دا یو غټ تفاوت یم ده.
یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شمنی
کور پر کور واکسین چې واغ ډیر مؤثر تمامه دی، عمر نه پوهېږي عمر داسې خپل په مابین کې هم دا بې اعتبار یو حکومت وایي کور پر کور دي وشي، بل حکومت وایي جماعت پر جماعت دي وشي. دا زموږ د حکومت په مابین کې یو نوه بې اعتباري ده چې موږ یې کوو. دا خپل د ماشومانو سره موږ دښمني راخیستې ده. دا مسؤلیت هم موږ ته راجع دی، حکومت هم موږ راجع دی. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا ده چې دغه ماشوم چې شری نیسي یا سرخکان دغه په ماشوموالي کې خو نیسي، یعنی پولیوالی کې هم نیو د سرخکان نشي کنه نشي.
نن د شریا سرخکان پر ستونزه خبرې کوي چې په افغانستان کې د مثبت پیښو شمیر په دې ورستوي کې بیا زیات شوی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ما شکایتونه تاسو سره لین تیمه ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده دغه سرخکان یا د شیرې دا دې دا د تفرید اوره یا د سورګ دوام کوي او بل دغه دغه بازي امراض دي چې بولی سیستم یا مثلا سترګو باندې منفی تاثیر کوي یا بازي مثلا په نور دی وجود په نور ورګانو باندې منفی تاثیر کوي دا تاثیر یې سرغکان دی وجود په کومو برخو باندې منفی تاثیر کوي.
میرویس اخلاقی احمد هلمند ولایت نه. هغه ماشومان چې خصوصا عمرونه لږ کومې علامې دي چې دغه ماشومان نسی وسکراس په هلمند کې ته بند د شې ناروغي کوم سوي د په خابه پرتاله نه ده. ماشومان نسی او بل ساجه صاحب یو خبره ده چې مخکې خصوصا واکسین به د کور په کور ګرځوي اوس په ماجتو کې دي ته بند ځینې د کور خلک چې بیا کللی بیا ماشومان کور ته نو بیا څوک ورولي د ماشومان یې خدا تک لارم سم نه ده.
ډېره مننه. د کمپین په اړه مخکې بل اوریدونکي هم تماس نیولی و چې کور پر کور کمپاین ګټور باله. بل اوریدونکي زنګ وهلی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا شیر چې کوچنی ونیسي اندې تر څو وخت پرې کړه ته واکسین ونه لګیږي د بیا ځان اړول کیږي بیا اندې تر دې نور تاوان کیږي نو دغه وخت تعین نه تک ډاکټر صاحب مبارکه ته وایم.
ډاکټر صاحب تاسو ترازو تاسو د څوریدونکو تماسونه اتمن ووریدل دوی مختلفې پښتنې درلې کڅم ځینې پښتنې جواب سی ودی خو بیا هم ک یو لنډ اشاره تاسو ورته وکړئ مهرباني.
هغه ورونو چې هلمند نه مسلسل تماس نیو زه یو خواهش لرم تاسو نه د خلکو نه د افغانستان له قدرمن ولست ته تاسو له چارواکو سره له خلکو سره له حکومت سره خبرې وکړئ او غوښته قناعت ورکړي چې د کمپاینونو باید کور په کور اجرا شي ځکه اوس الحمدلله ټول هیواد تر یو چتر لاندې دی او اوس په دومره غټه ستونزه د امنیتي له نظره نه وي که دا یې لامل یا دلیل. معمولا دغه شرعي په ماشینتوب کې منځته راځي او کله چې منځته راغی او شرعي مریضي تیره کړه او ماشوم جوړ شه بیا خوشبختانه دی تقریبا عمري د دې مرض خلاصي او دلیل هم دغه ده چې واکسین موافق یې ځکه موږ واکسین چې ورکو واکسین په حقیقت کې بل څه نه ده. واکسین د دغه میکروب یو ضعیف سوی شکل ده چې دا ورکو چې په بدن کې مقاومت منځ راسي او آینده کې که یو سړی یو ماشوم دوه دوزه واکسین واخلي نو تر عمر تر پایه پورې دی د دغه شرې له ناروغۍ نه خلاص ده. خو د سن له نظره معمولا تر واقعیات زیات تر 15 کلنې هم لیدل کلی خو داسې کسان هم لیدل شوي دي چې حتی شل کلن دیر کلنې شرعي نه تیر کړی په دې سن کې هم منځ راتلی شي. ولې معمولا دا ناروغي ده ماشومانو ناروغي ده او اما په مختلفو سنو کې لیدل شوي ده.
بله بل اوریدونکي ویل چې جانبي عوارض څه پاتې کیږي په ماشوم کې چې ممکن په دې ناروغي اخته شوي؟
بله معمولا دا مریضی متاسفانه ځینې وخت کمپلیکیشنونه ډېر یا اختلافات لري. معمولا ماشوم په اسهال اخته کیږي یعنی د دفع د کولمو باندې تاثیر کوي دا ویروس یا دا میکروب. په سخته حالاتو کې کدی چې حتی په دماغ تاثیر وکړي دماغ یو التهاب منځ راوړي. کله کله د دوی دغه د سترګې د متاسف شیشه چې ده چې موږ ورته کورنیا یا قرنیا وایي متاسفانه دا نرمیږي او که ماشوم ته توجه ونه سي حتی واقعات لیدل کیږي چې د پاینده کې د دې دغه سترګې دغه شیشه مکمله مقدره سي تیار سي او د ونل دي یعنی داسې حالات هم لیدل شوي چې د شرې د اختلاط له امله ماشوم مړندېږي خپل دید له لاسه ورکوي متاسفانه.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې دغه ناروغي څومره وخت دوام کوي؟ یو ماشوم چې په شری اخته کیږي دغه ناروغي په دې کې څومره وخت وي؟
معمولا چې شری پایل سي تر څو چې تقریبا دغه بخارونه هم ترې نه ورک سي نو درې هفتې په منځ کې نسی یو وس ورځ هغه کتابي دوره یې همدغه ده.
او د بل اوریدونکي پوښتنه دا و چې په وړو ماشومان کې علایم څه ډول وي او یو څه نسبتا چې غټ ماشومان وي په هغوی کې د دې ناروغۍ علایم څنګه وي؟ یو ډول وي که فکر کوي چې
د ناروغۍ علایم په ټولو کې یو ډول دي. معمولا همدغه رقم که ماشوم غټ هم وي یا که ځوان هم وي تاسو وګورئ نم دا رقم تبه من سره دی نم دا رقم بخار او د شیان روزي معنی معمولا ماشومان زیات په تکلیفې ځکه سنتي غټي خو به اوسه تحمل هم کوي سي او سله هم کوي خو ماشومان دې په دې کې ډېر تکلیف
ډېر مننه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ازادي رادیو تغوږ یاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی نن د شیر سرخکان پر ستونزه خبرې کوو د پروګرام علما دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ راسخ صاحب په شیر د اخته ماشوم تداوی څه ډول پیلیږي څنګه دوام کوي کوم درملنه تاسو فکر کوي چې موثره ده نن سبا
ماشومان معمولا ډېر جګه تبه کوي او دا تبه ماشوم په تکلیف وي نو که دوی سره د تبه د ضد دوا خصوصا د پاراسیتامول او اسیتامینوفین البته یو شی زه هیوادواله ته وایم چې آسپرین زه یوه دوا ده او هغه هم تبه کې کارول کیږي هغه هیڅ وخت له دولس کلونو نه یا پنځلس کلونو نه کته ماشومانو ته باید ورنه کړل شي ځکه هغه په تبه کې بیا که تبه کنټرول کړي ولې عوارض لري نو د تبې لکه پاراسیتامول یا اسیتامینوفین دغه قطرې یا شربتونه دا موجود دي دا د ورکړل شي که چیرې ماشوم سینه او بغلې بیا سر به خوده تداوی نه کوي هغه نږدې ډاکټر چې په هغه محل کې سالته موجود دي چې هغه یې نظر په همغه وضعیت ته په کتو سره بیا ورته دوا ورکړي
بله تاسو ډاکټر صاحب د ځینو دواګانو نمونه واخیستل بیا مو د خپل سرو دواګانو یادونه هم وکړه چې باید ماشوم ته ورنه کول سي ځینې کورنۍ ممکن ماشومان دغه علایم ولري خو دوی یوازې د تبې د ماتولو هڅه وکړي چې تبې ماته سي ممکن هغه ماشوم نږدې کلینیک یا روغتون ته ونه رسوي دوی ته تاسو وړاندیز ترې
ما فقط که تاسو متوجه سي یا ما صرف د تبې په خاطر ویلي خو که چیرې متوجه سي چې ماشوم په سختۍ سره نفس باسي چې دا د نیمونیا یا د سینه او بغل یو علامه ده بیا دا نو ډېر یو جدي حالت ده او که چیرې ماشوم ډېر شدید اسهالات ولري په دې حالت کې دی په هیڅ صورت دوی سر به خوده دوا نه ورکړي یو نږدې ډاکټر ته چې دوی یا صحي کارکوونکی چې دوی په کلي کې موجود ده دوی ته نږدې ده هغه ته د مراجعه وکړي
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورید میلمه مو د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووه خپل پښتني مطرح کړي او خپل نظریات یې را سره شریک کړل
روغتیا د ژوند شتمنی
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ Thank you.
سفنا کے وطن